السلام عليكم. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسالې د دې تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 چوي تېره شپه د ایران جنوب لویدیځې سیمې ولړزولې. بشپړ خبرونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انګریت کرامپ ګران باور پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری ورکړی دی. میرمن ګران باور زیاته کړې، دوی او متحدان باید د امنیتي وضعیت د بدلون او نړیوالو ځواکونو ته د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله 2 برابره زیاته شوې او د هوا په تودېدو سره به شخړې لا زیاتې شي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط د سولې په خبرو کې پرمختګ یاد شوی، خو په دوحه کې پیل شوې دا خبرې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د راز د ناتو دفاع وزیران هم نن په غونډه کې په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د ارګ لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي اشرف غنی او انتوني بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی ویلي د افغانستان دولت او خلک پیاوړی اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله وشي. بلنکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې، خو د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دواړو لورو د په دې تړاو هم خبرې کړې وي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکنۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره د دې تړون له ځینو موادو سره مخالفت څرګند کړی و. چارواکي وایي په بلخ کې د 2 هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي پرون له غرمې وروسته یو هوایي برید په چاربولک ولسوالۍ کې د طالبانو د روزنې په مرکز او بل هغه په زاري ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې قرارګاه وشو. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
د 2 ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدند و 16 نفر دیگر هم
بعد خود دو بریدونو که 19 طالبان وژل شوی او د دریو کلیدی غړو په ګډون یې 14 نور ټپیان شوی دي. د دوی یو مرکز وسله او وسایط هم له منځه تللی دي.
توسط ضربات هوایی تخریب شدند.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان تل یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ورته ادعاوې کوي چې په خپلواکه توګه یې ثابتول. په دې وروستیو کې یو څه ستونزمن شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د 90 میلیونو $15 لک دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلې دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو مرستو $2 میلیونو $2 لک به د افغانستان په اتاویا ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کیږي. دا هغه ولسوالۍ دي چې نړیوال بانک په باور وچکالی تر نورو ډېرې ځپلې او د هغو کسانو شمېر کې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری انکرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بندون په وړاندې زیانمنونکی دی او په خبرې د ځواب ورکوونکي کمزوري سیستم هم د دې هیواد کې د زیان کچه نوره هم زیاته کړې ده. خبرونه لازم دی. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 شوی تیر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې ښار او ترڅنګ ښارګوټي یا سوچ کې خلک ډېر بیرولي او له کورنو تېښتې ته اړ کړي وو. زلزلې په دغو ښارونو کې د اوبو او برېښنا خدمات پرې کړي دي. ایرانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او تر اوسه د 100 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیسخت یوه کرنیزه سیمه ده چې د تهران په جنوب 500 کیلومتره کې پرته ده او 6000 اوسېدونکي لري. د ایران ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې دغه زلزله چې د شپې په 10 بجو وشو او مرکز یې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د ایرنا د راپور له مخې تر اوسه د دغه زلزلې له امله د احتمالي مړینو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دو ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي بریج یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. ستولتنبرګ پرون د ناتو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته په دې اړه خبرې اعلان ته وویل:
I condemn the rocket attack in Erbil
and زه په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغو کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخوږي له لاسه ورکړی دي. هیله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته شوی 14 تنه نور ټپیان شوي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، برېټانیا او کانادا امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. تر اوسه معلومه نه ده چې برید د چا یا کومې ډلې له لوري شوی، خو له دې وړاندې سیمه کې شیعه مذهبي ملیشیا چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي په ورته بریدونو کې په لاس لرلو تورنې شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسلې د دې تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. له دې مخکې پرون په افغانستان کې د ناتو عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر هم خبرداری ورکړی و چې را روان پسرلی او دوبۍ به په دې هېواد کې جګړې شدت عمومي. دغه وضعیت په پام نړیوال ځواکونه به تر می میاشتې پورې له افغانستان ووزي.
امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبان او رژمن پر ځای نه کړل نو زه فکر نه کوم چې دوی ګووزي.
په دې اړه مودې امنیتي چارو دی یو په نظر اخیستې. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې له تیرو وو میاشتو څخه تنخواوې نه دي ورکړل شوی. په پکتیا کې بیا یو شمیر بزګران او بنلرون کې اندېښنه لري چې په ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات ډیر کم شي.
دغه ټیم کې با اویا سانتي 15 سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته په نن دل غنم لوت ولال دي کېده چې دا غنم لمنځه لاړ شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د ایران ستر مذهبي مشر وایي هېواد د اټومي تړون له ښکېلو خواو عملي اقدام غواړي نه تشي ژمنې. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه د ازادي راډیو اونیز خبرونه په دوهمه نیمایي کې مهیروي. دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لکه دود شوی په دې اړه به نور معلومات د ژوند په شیبو اونیزه خبرونه کې واورئ. مننه چې ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام پس لشر پینځه څپه صافه او وازی اوریدلی شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډه پر افغانستان متمرکز ده. د ناتو دفاع وزیران به نن په غونډه کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي پریکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. خو تر دې غونډې مخکې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. د ناتو دفاع وزیرانو د لکه څنګه چې مې وویل د نن ورځې بحثونه به تر ډیره په افغانستان او عراق متمرکز وي. په دواړو هیوادونو کې ناتو پوځي حضور لري. نور به د اسدالله الدین پر رپورټ کې واورو.
The United States, when they went into Afghanistan, they didn't go alone. They have been supported by NATO.
د ناتو عمومي منشي وایي له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپلو شاوخوا لس زره سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل:
We went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو پوهیږئ د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نیسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې پورز په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نسم ویلی. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او په شنیت خبرې وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
له کله نه چې امریکا کې د جو بایډن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکي په تړاو او دغه راز د چین او روسیې لخوا په رامنځته شوو ننګونو خبرې کوي. د افغانستان په اړه د ناټو د نننۍ غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیلمن دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحا کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوې راتلونکې میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی سټولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
In that deal there is a
هو کړه کې د وتلو مهلت د می میاشتې پایل دی. خو د افغانستان د پریښودو ژمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پورې تړلی. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناټو ترسره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوو چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناټو د غونډې په درشل کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ څرګندونې مو واورېدې چې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم پرون خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو چې د معمول خلاف سګنې ژمی حملو ته زور ورکړی د هوا په تودېدو سره به حملې لا شدیدې کړي. هغه وویل دغه وضعیت د افغانستان حکومت هم دې ته اړ کړی چې جګړو ته تیاری ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه وضعیت به پام دی څه فکر کوي چې آیا نړیوال ځواکونه به تر مې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او که به د وتلو پرېکړه وکړي.
زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبان و رژمنی پر ځای نه کړلی نو زه فکر نه کوم چې دوی بووزی په مای کې ټول دی افغانستان. هغه رژمنی که په ځای شوی وي اوربند شوی وي او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې وي د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوی وي په هغه صورت کې د دوی قوتونه کوتلی وي به فرق نه کوو. مګر اوس دا کارونه نه دي شوي. جګړه دوام لري. طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظریږي.
وزیر صاحب کراسو دې ته چې د ناتو عمومي قومندان چې کله داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودېدو سره ډېرې سختې ورځې په مخ کې ولري، جګړې به ډېرې تیز شي ځکه چې طالبانو له معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبي کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي، دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په انلاین غونډه کې سره ناستې څه پیغام ورکوي، آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او تر کله؟
زه خود زه فکر کوم چې تاسو به اوریدلی وي د ناتو عمومي منشي چې دی هغه خبرې وکړلې، هغه وویلې چې موږ وضع ته په کتو سره تصمیم نیسو او پریکړه کوو. نو که چیرې وضع سمه شي، طالبان هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي، تشنج را کم کړي، دغه جګړې را کمې کړي، خبرو ته حاضر شي، په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي. نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و
چی خواهد شد و چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې به هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې خبرې کوو او د غراز په افغانستان کې سولې د روان ټکنۍ د سولې د روان ټکنۍ بهیر موضوع هم څېړو. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د ناتو دفاع وزیرانو غونډې ته ډېر پام اړولی. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنۍ آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې که امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناټو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هېواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې پر موافقه لسره غور کوي. په مقاله کې د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي چې د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن به له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه سلا مشوره وکړي. یو چارواکي ویلي چې د ټولو انتخابونو په اړه به بحثونه کیږي. تر دې مخکې واشنگټن اگزامینر په یوه مقاله کې ویلي وو چې داسې ښکاري آستن به خپلو متحدانو ته په دې اړه مشخص ځواب ورنه کړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي چې ځواکونه باید اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده شبکې په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا له امریکا څخه په یو لیک کې غوښتي چې د دوحې موافقه دې عملي کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم همدې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې چارواکو پرته له نوم ذکر کولو ویلي چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او دا چې د بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ارزوي. ورسته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله راغلي چې د طالبانو لخوا د موافقې عملي کول د ارزونې له مهمو نکاتو یو دی.
ازادي راډیو اوري. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دغه پولیس وایي په وار وارې دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه چا غم نه دی خوړلی. د غزنی امنیه قومندان بیا دا موضوع د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو له ستونزې سره تړي او وایي چې مخکینی قومندان البته په غتور پورې کوي چې په د پولیسو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي وو او د دې مسلې د هواري لپاره دوی اوس تر یو حده اقدام کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو له بوی او دوړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلی وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دی. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته هم ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یوه اړتیا ده. دا غزنی د دوهمی امنیتی حوزې پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي راډیو ته وویل
زموږ ماشینه ولې نه اجرا کیږي؟ موږ هم مشکلات لرو، کورونه لرو، له تیرو اوو میاشتو ورته په تمه یو. دولت ولې توجه نه کوي؟ زه برحاله یم، وظیفې ته ځمه، دریشي اغوندم، شپه ورځ جنګیږم، خو ماشینه راځي. دا څه ډول دولت دی؟
خان محمد وایي په وار وار مو د قومندانۍ له مالی او کورنیو چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. دا ډېره کړې ده چې ستونزه به مو حل کېږي، خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دی ورکول سوي، بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي. غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی.
موږ دغه ستونزه لرو، په خپله زه یم او 460 تنه سربازان دي په غزنی کې، او اووه میاشتې کېږي چې په پولیسو کې خپله وظیفه مخ ته وړو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو، ستونزې او هر څه ګالو، خو بیا هم معاش مو نشته. چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي. جلبوجاز به څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلي دي، اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت سوې. چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي.
د غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د 313 تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو اوو میاشتو څخه ځنډېدلي، لامل یې هم د اپ سیسټم ته د هغې نه داخلېدل دي، خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کېږي. دوی وایي دغه کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي، دلته یې دنده پیل کړې او یا نوي د پولیسو په لیکو کې شامل سوي دي. د دوی په خبره امکان لري چې دغه ستونزه حل او ماشونه یې په روانه میاشت کې حواله سي. د غزنی امنیه قومندان د ماشونو په برخه کې ستونزه له منځه تللې بولي. مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل پخواني چارواکو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي، نو ستونزه یې رامنځته کړې وه.
دغه د ماشونو په برخه کې اوسه ستونزه وه، اوس هغه مشکل هم تر ډېره بریده پورې حل سوی ده. دا پخوا سې وه، متاسفانه د پخواني قومندانانو مشرانو د سربازانو له ماش نه غلطه استفاده کړل، خیالي سربازان به یې درلودل. بالاخره دوی دپاره یو سیستم جوړ کړی، د اپ سیستم داسې به ټول پرسونل شامل د سیستم سي د اپ سیستم ورته وایي.
قومندان جانباز زیاتوي دا چې د ځینو سرتیرو په اسنادو کې څه ستونزه وه، د هغې ماشونو هم مشکل درلود، خو اوس دغه ستونزه له منځه تللې ده. د یو کس ماش به هم نه سوځي. پولیس چې د دوی په خبره د وطن د دفاع په خاطر په مورال جنګیږي، خو د نظامي چارو ځینې پوهان وایي پولیسو ته پر وخت ماشونه نه ورکول د هغې پر روحیه به دا اغېزه کوي. د چارو پو کارګر ترکی وایي پولیسو ته په خپل وخت ماشونه نه ورکول بدې پایلې لري.
په عموم کې که چیرې د پولیسو معاشات ځنډېږي، دا د نظام او د پولیسو په مورال باندې بد تاثیرات کوي او بدې پایلې لري.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د ماشونو د بندېدو په اړه د غزنی تر څنګ له ځینو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه ورکول کېږي چې پولیس له دې ستونزې شکایت لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښنه لري چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا پسې یخه شي، ښایي فصلونه یې له منځه ولاړ شي. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال پر پورت کې واورو.
و هود اطول لشت که گل اوس پروک دی یخ له وجه نه ختم سه او مګ د حکانان بسانیان بولاړو.
دو څل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابا ولس ولای وسیدونکو دی. دی وای په وجر بزمکه بن کې د منو بادامو او یوشمر نور میو سلګونه ونی کینولی، او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کرلی. خو وای پر روان زمي کې د واورو د نه اوریدو له عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتی پنځه شپېته سانتی واور بل پاسه پې پرته وه. نن واور نسته پې، نن دول غنم لوڅ ولاړ دي. کېدای شي دا غنم له منځه لاړ شي، شبتلې ورشکې له منځه لاړې، او د مڼو او د ناک او مقصد بادام او دې ګل غوټه سپړخ کې تا نږدې ده. که دا غوټه یو شل ورځې وروسته نور هم ژوندی شي او یخ پې راغی، د احمد آباد ولسوالۍ باغونه ټول مابینه کېدای شي لاړ شي. الله دې نه
مین وای د خپل دوه دش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکي کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوختي او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شویو تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه سترګو دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په درېیم قدم کې د موږ سره سر وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې تر څنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حقله د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حقله د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به انشاءالله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ایران ستر مذهبي مشر وایي هیواد د 2015 کال د اټومي تړون له ښکېلو خواوو عملي اقدام غواړي نه تشي ژمنې. آیت الله علي خامنهیي د تړون له لاسلیک کوونکو دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې ادارې ویلي دوی دغه تړون ته ورستنېدی شي که تهران خپلې ژمنې پر ځای کړي. نور به د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د اټومي تړون په اړه یې څو ځله ښې خبرې او ژمنې اورېدلې، خو په خبره یې عمل کې دا ژمنې ماتې شوي او په وړاندې یې مخالف عملونه ترسره شوي دي. خامنهي پرون چهارشنبه په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل خبرې او ژمنې ښې نه دي، اوسمهال موږ له نورو خواوو یوازې عمل غواړو او مقابل کې موږ هم ورته کار کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن به د ایران او د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي، خو په دې شرط چې ایران دغه تړون کې خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. اوس ایران وایي لومړی باید واشنگتن ګام پورته کړي. په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د اټومي تړون په چوکاټ کې موافقه وکړه چې ایران به د یورانیمو په خول محدودوي او مقابل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لري کیږي. ایران تل دا رد کړې چې ګواکې دوی د اټومي وسلو جوړولو پلان ولري او ویلي دي اټومي پروګرام یې په دقیق ډول د ملکي اهدافو لپاره دی. له کله نه چې امریکا له دغه تړونه وتلې ده، ایران هم تړون کې شوې یو شمېر ژمنې په تدریجي ډول ماتې کړې دي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې ویلي تهران به د فبروري له 23 وروسته د شفافیت رضاکارانه اقدامات هم ودروي. دا هغه اقدامات دي چې له مخې یې د دغه ادارې پلټونکو ته اجازه ورکول کیږي چې ایران کې په لنډ وخت کې نا اعلان شوي اټومي سایټونه وګوري. د ایران دغه ګام ته ځینې د 2015 کال اټومي تړون د لویې سرغړونې په توګه ګوري، خو ولسمشر حسن روحاني بیا د دې کار اهمیت کم بللی او ویلي دي د دې کار پای ته رسول به مهم ګام نه وي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظم غریب آبادی ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر به د همدې اونۍ په پای کې تهران ته سفر وکړي. دا سفر له هغه مهلاته څو ورځې مخکې کیږي چې ایران وایي د دغه ادارې یو شمیر پلټنې بندوي. غریب آبادی پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی به د راتلونکي شنبې په ورځ تهران کې د ایران د اټومي ادارې له چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د نویو اقداماتو په رڼا کې څنګه همکاریو ته دوام ورکړي.
دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لکله دود شوي، په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې چې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، نور معلومات ترلاسه کولی شئ د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای درته خپرو. خو اوس په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انا ګرت کرامپ ګران باور دغه څرګندونې پرون مخکې تر دې کړي چې د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه پریکړه کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا او پر یو شمیر نورو مسلو خبرې کړي. دا خبره د ارګ په خبر خپره کړې خبر پاڼه کې شوې او ویل شوې چې اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. چارواکي وایي په بلخ کې د دو هوایي بریدونو په مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو ویلي دغه بریدونه په چاربولک ولسوالۍ او زاری ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 ملیون نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 90 میلیونو $15 لک دا مرسته له هغو افغانانو سره کېږي چې وچکالی او کرونا ځپلی دي. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 شوی تیره شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیستخت ښار ته ټکان ورکړی. ایرانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د 100 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې موږ وویل په دې خبرونه کې دوه اونیزې خبرونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغې مخکې یو بل راپور. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو لیک او څادر ورستولی چې سفارت د هند په راجستان کې د چشتي طریقې د صوفي معیودین چشتي پر قبر خپور کړي. خواجه معیودین چې په هرات ولایت کې زیږیدلی دغه چشتي طریقې هند ته انتقال کړي چې اوس د افغانستان هند او سیمې ګډ میراث بلل کېږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په هند کې د افغانستان سفارت په راجستان کې د اجمیر شریف پر حرم د وسادر د خورولو خبره کوي. د دغه سفارت سرپرست طاهر قادری د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د صدر لیولیک سره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دوی ته استول شوی او ټاکل شوی چې په هند کې د دغه هیواد استازي د جمعې په ورځ د اجمیر شریف زیارت ته یوسي. د ښاغلي قادری په خبره کې هم مخکې د یو شمیر هیوادونو مشرانو لکه د امریکا په خوانی ولسم مشر باراک اوباما، د هند صدر اعظم نریندر مودي او نورو هیوادونو د غټبل اقدام کړی و. خو په خبره د لومړی ځل دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا شان اقدام کوي.
جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، حاجی سید سلمان چشتی چې د چشتی بنسټ مسؤول او د اجمیر شریف درگاه کې زیږیدلی، د خواجه معین الدین چشتی چې په خواجه غریب نواز مشهور دی، د 1909 ارث په مناسبت یې په یو لیک کې د هغه نیکۍ یادې کړي او ټاکل شوې د جمعې په ورځ د سفارت د فرهنګي اتشې له لوري د جمهور رئیس له لوري یوه پارچه او یو لیک چې استول شوی هغه اجمیر شریف ته یوسي.
ښاغلی قادری وایي چې خواجه معین الدین له هرات ولایت څخه هند ته د چشتیه طریقه انتقال کړي چې د افغانستان، هند او سیمې ګډ میراث دی او د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د ژورو فرهنګي اړیکو ښکارندوی کوي. له دې سره د چشتي بنسټ مسؤول سید سلیمان چشتي چې د هند له صوفیانو هم دی وایي چې د خواجه معین الدین چشتي پر قبر هر کال د صدر غوړولو مراسم ترسره کیږي.
الحمدلله دا د صدر غوړولو یو ځانګړی رسم دی چې هر کال د خواجه شریف نواز په زیارت کې ترسره کیږي. ډیری آسیایي هیوادونه د دغو مراسمو لپاره مبارک څادرونه استوي چې د خواجه نواز په قبر یې هوار کړو. دغو مراسمو ته ډیری درویشان او فقیران راځي.
له دې وړاندې هم په 2019 میلادي کال کې د هرات د اجمیر او چش ترمنځ په نوم یو پروګرام جوړ شوی و چې د افغانستان او هند صوفیانو پکې ګډون کړی و. خواجه معین الدین چشتي چې په کال 1942 زیږدیز کال کې د هرات په چشت کې وزیږید وروسته هند ته ولاړ او هلته یې د چشتیه طریقې بنسټ کېښود. نوموړی په کال 1946 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې ومړ. د مزار په اجمیر شریف کې دی چیرې چې اوس د هند په راجستان کې د چشتیه طریقې د مسلمانانو د راټولېدلو ځای دی.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مومنی. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یو پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي؟ چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که دا راته ووایه چې کله یوه واقعه کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه راپیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوه د یا جزایی دعوه په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دا به زیربط ارگانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جایزې په وخت کې کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1900 شمېرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي. راسی یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله ګرچې دعوا خو یې رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوای سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل ظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوا نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ ځکه که انتقام تاسی وست تاسی پا انتقام که دیسی اسراف وسی به هاگ کسی دی قانون پولان دی اغا ظالم دی اغا که دیسی مظلوم واقعی سی نو چیر تا چی او چاب بانده ظلم کیگی او اغا دی قانون پرانا که مربوطه مراجعو تا نه حاضریگی خپل شکایت نبلنده که او منتظر دیدی وسی چی زخ پل انتقام خپل اقلم دا پا حقیقت که دی قانون نسرقنوانه دا لکه ما چی مخ که شعره وکرلا که دیسی دی پا دی که اصراف وکی زیادوالی وکی آغا ظلم با دمر نوی لکه نسبت دی دینه چی دی بی بیا کهی کنه نو پا دی وقتی بیا دی ده قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی دی مکلف دی
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلی به نشي پرې کیدی شي بیرته خوشي شي
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و دی متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنحه ده یو جنایت دی دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به یې بېرته خوشي کړي
نه حکومت یې نه خوشي کوي ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د هغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغه انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي دلکه کم ستونزه نسته ده باید مون مراجع قانونی مراجع تا عرصو تی قانونی مراجع دی قانون پرانا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم ستورتا او رد مال هم سبگی که چیر تا خالی جزائی موضوعی آلتا هم حبس ورتا معلوم دای بغی حبس بغا مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه داوا وکړله پس بنا پر دلایلو باندې چې ارنا و دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زام ګمان باندې مثال لکه عرف کی راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف کی په قانون کې د ټولو دغه نه حقت انصراف دی، او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کیدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک له څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندرې وای.
د دې بخیر خورا ډیره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلی څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دې سرکونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نابکی مباش چنی نابکی خلا دمرشه.
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټمپو شروع کیږي. استاد سپلی کوم ده
خلق د آهسته برو په اړه څوایي
چې دی اوازونه ورته وایي صابرو ما نه نه صابرو په بسم الله قدم را واخله مخکې څه دی ګډیږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، رو رو رضا، کجاوی او داسې نوري سندرې د واده د بنسټ معنی لري. د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت پا په بیلا بیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کیږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې، د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My mind
د دې مخینه خورا ډیره لیرې دي. که څه هم موږ د دې لیکلی څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات، رواج او دود سرکونه فلکلوریکو روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو. د دې فلسفه چې شته چې ته په قرار قدم راواخه، نو چابکې راواخه یا چټک راواخه، چون ناوې ته ډېر درنښت ورکوي، ډېر احترام کوي، د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکایه د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ده. اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکړي، نه په تلوار نه وکړي، قدم سوکه سوکه ده، قدم په شمار نه وکړي. ناوې شسی بعد مسی زما د جان پر سر زړاسی، خپور سهار دی زموږ تلوار دی، داسې زوم مو دروستلې شهزاده د قندهار دی.
په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې بیا ناوې او زوم نه سره دروي، نو له همدې وجې خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي. کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري. د خاک جبار اوسیدونکی آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوې بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي.
موږ یې موضوع دا شی نه سره چې بسم الله قدم را واخله او داسې راسه واسې لاړه سره، دا خبرې نهسته. موږ هلته واده والا به یې میو کوم چې لېږلی وو، یا به یې په اوښانو چې یا به یې کاروان چې لېږلی وو، دا خبرې خو نه وي. لکه دا اوس سیدي چې دا تخت باندې ودرې او لاسونه پزرکي او ګوتې پزرکي او بدلې ورته وایي، دا شیان په موږ کې نه رواج وو او نهسته، اوس هم نهسته خلکو کې.
خو په ځینو ولایاتو کې بیا ودونه څو ورځې نمانځل کیږي. همداسې په بسم الله قدم را واخله او داسې نورې سندرې هم ویل کیږي. د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي، بیا نو دا سندرې خو حتمي وي.
یعنی د موږ په پکتیا ولایت، پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدې چې ناوې له کوره وځي دغه سندرې ورته ویل کیږي. د دغه په څنګ کې نورې فلکلوریکي سندرې یا محلي سندرې په اصطلاح ټپی دي، هغه د مصری دي، په بسم الله قدم راواخله او ښایستې ناوکۍ پښتني ناوکۍ هم دا موضوعات ویل کیږي.
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی، د ده په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم راواخله ډېر په خوند ویل کېدله، نو ځکه یې په همغه آهنګ تر وسه په غوګونو کې ده.
ما د نجیب په وخت کې 15 افغانۍ په ورکې ما پاشقې وکړله، غوګونی سره بیا زرا کړله، بیا د ما داسې واده نه وځ بیکاره واده وسل یو نیم سل خطې وې دنده غدر بدروب و ما سه انې مې بدلې ورته لې خلګانې به وي خويندې مې په بسم الله قدم راوخله او خایستان او کوي او نازولې نه او کوي پلانکې نه او کوي زلک ته جګو ما غلې ما ته دا وګي و داسې ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خا د وسم 9 کیلو وزن د نامې خدا.
کله چې آیسته برو ویل کیږي، نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام دا وی چې ناوې او زوم راغلل. په باغ زرانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په پخوا وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل، خو نن سبا دا دود کمرنګه شوی دی.
سابق چې و ډېر احترام زیات و، خلک به تر څو وراړ و چکچکې به یې کولې، بل چې ناوې او زوم خپل جای ته به لاړ او یا به کیناست یا به ودرید بیا به ټول کیناست. من تا اوس چې زه ګورم دسې عام ټول تالار نه دریگی په احترام دی ناوی زوب زیاتر دی ناوی مورچی یا خوینده بیا زر زر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا.
لکه څنګه چې دا وخت په تیریدلو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی، همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت
ویل کیږي. خو د موسیقي استادان وایي چې خپل سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقي د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي. په پیل کې په بسم الله قدم راواخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلې ده.
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده، بومی شکل
بله،
اصل پاته بو او ارواندکار نو شوی فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر اسیمه که فرق داری
بله.
استابرو که ده لایکم لگ مشکل و ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم او ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر او خب لای داشی
بله. که
پسر نی با ده اقا جواندم بس اصی تیری گی
یعنی ارسلام ده
آیستابرو
یا پا بسم الله قدم رو آخلا
یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یو مفهوم داری
دادی واده تهداب ده
تهداب ده بله زکر مهم ده ما تا ده علاقه پیدا شد چه دیبانده کار بکن
نوخت
بکر آورم او ده بایمللی میارات سره برابر کن اصلا بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختلی چه پا دی سندره بانده کار وکی او پا دی که نوخت راولی او سداره توی چه ده آیستابرو سندره که تاس کم نوی تکی را منزده کن
ما دوم را کار که چه ده آیستابرو لای سره برابر شی ما سر بحث کهی زازیرم چی دوی تقنات ورکم موسیقی که فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بر دقا لای بلای با چرخ موازجی که یعنی چنگا وقت بلای و اوز پلای سا
زلاش چی دیکنه دکا عرکات منظم نیوی در ناراحتی پیدا کیگی لای هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده
بله.
در سندره در سوکتی عدیانس دی اغا او ری اغا باید زان دی سر ایاروی در سندره دی چیز مونگ او تاسه چه در ترخم نیا خو که سوک نمانیزه که چه اغا تو بین المللی میار برابر ندن
اوز برا سوگ آیستابرو تا چه اغا دی تاس پا وینا پا علمی دول ثبت سوی دا پا که دی موسیقی اغا کمتی چی دی اغا طول پا نظر کنی ول سوی پا دیگه طول و اصول برابر دا
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاس تپلی کم دا
کلتی تاسو بدونو تجزی اغه سندره چې نوې زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم را واخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستې په نظر مو سره کندي
آیسته برو چې دا اغه وخت کې نوې زوم چې په ځای حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده آیسته بدو ده ځکه چې اغه نوې زوم نشي کولای چې دغه په ټمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو تیز برو نشده کنه مشکل آقا زینه پیدا که گی چه در ناوی افزوم ذهنیت هم خرابی گی بس آقا زینه بعد وقتی شروع کی در آقا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چیزان نه در تیمپو برابر چی آستابرو ما ایمان آستابرو بیده
استاد که زحمت نهی پا آخر که یا پاکتور رو توقع گوی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
زیاده منه نزونده اوز رستد
منه نتفنه داده کور نوی تو به بخت ورشد داده کور نوی تو به بخت ورشد
قدر منو آوریدون کو په دې هیله چې د هر ناوی پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاره
ودرېږم مخ قبله ته غنو موشې د کوڅې ته Se musafirah